یو استودیو غرمنۍ خبری خبرونه.
السلام علیکم، ستړي مشه. وخت په افغانستان کې د غرمې 12 بجې شوې. زه صفی الله ستانکزایم، تاسو د ازادي راډیو د خبری پروګرام ته ښه راغلاست. ویم په دغه پروګرام کې د سر موضوع دا ده چې د افغانستان جمهور رئیس اشرف غنی او د هندوستان صدر اعظم نریندرا مودي د شاتوت بند جوړولو تړون لاسلیک کوي. نور مهم مسایل هم لرو، خو تر هرڅه مخکې د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه احمد شیبر وایي.
د شاتوت د برښنا پر بند به اوس پر بند به 268 میلیونه ډالر لګښت راشي، چې د دغه بند د رغیدو چارې نن پرانستل کیږي. تمه ده چې ولسي جرګه سبا د ملي بودیجې پر درېمې طرحې بحث وکړي، او ملګر ملتونه وایي ایران او شمالي کوریا د اوږده واټن توغندیو پر سر بیا همکاري پیل کړي دي. د خبرونو تفصیل. تمره چې ولسمشر اشرف غنی او د هند سر اعظم نریندر مودي نن د شاتوت د برښنا د بند د رغونې د پروژې سند لاسلیک کړي. د ارګ مرستیال ویان د وخان مینپال ازادي راډیو ته د 268 میلیونه ډالرو په لګښت د دې بند د پرانیستې په اړه وویل:
نن به د افغانستان جمهور رئیس او د هند لومړی وزیر د ویډیو کانفرنس للارې د لندر د شاتوت د بند جوړولو هوکړلیک لاس لیکري.
د کابل سین پر سر په لالندر سیمه کې د پلان شوی شاتوت بند له جوړېدو سره به د چارواکو په وینا د کابل شاوخوا 2 میلیونه وګړو ته د شاکو به ورسی شي، او د پلازمین د ځمکنیو اوبو د وچېدو ستونزه به هواره کړي. شاتوت د هرات له سلما بند وروسته د افغانستان دوهم بند دی چې د رغونې چارې هند تر سره کوي. تاکل شوی د افغانستان ولسی جرګه سبا چهارشنبه د 1400 مالی کال د ملي بودیجې د درېمې طرحې په اړه بحث وکړي. د جرګې یو شمېر غړیو پرون دوشنبه په عمومي غونډه کې وویل چې د بودیجې په طرحه کې ډېر لږ بدلون راغلی دی. د ولسی جرګې د اعلامیې له مخې د توازن او عدالت نشټوالی، د نیمګړو پروژو حذف، او په 1 او 2 کودونو کې د کمښت نه راتګ د بودیجې د مسودې له مهمو ستونزو دي. د جرګې ځینو غړیو همداراز وویل د بودیجې په وړاندې باید سیاسي چلند ونه شي، بلکې باید د ملي ګټو په اساس تصویب شي. د 400 مالی کال بودیجې کې لومړی وار د 3.25 میلیارد افغانۍ وړاندیز شوی و چې رات شوه. په دویمه طرحه کې 1.2 میلیارد افغانۍ کم شوه، او اوس په درېمه طرحه کې ملي بودیجې 3.3 میلیارد افغانۍ شوتل شوی چې 312 میلیارد عادي او 1.16 میلیارد پراختیایي بودیجې ده. د عامه ساتنې څلور غړي د هرات اسلام کلا د لارې په اوږدو وژل شوي او دوه تنه ټپیان شوي دي. د هرات ولی عبدالوحید قتالي وایي دا پیشه داسې رامنځته شوې ده چې د دې ځواکونو موټر د سړک د غاړې پر ایښې ماین ختلی او چاودنه شوې ده. په روسیو کې پر دې لویه لار د افغان دولت د مخالفو وسله والو بریدونه زیات شوي دي. البته دغه نننۍ دا چاودنه نن شوې ده. د ملګرو ملتو د راپور له مخې ایران او شمالي کوریا د اوږده واټن توغندیو پر پروژو چې تیر کال موافقه پرې کړې وه بیا همکاري پیل کړې ده. د متخصصینو یو خپل واک پلاوی چې پر شمالي کوریا نړیوال بندیزونه څاري خپل راپور پرون د ملګرو ملتو امنیت شورا ته وړاندې کړ. په دې راپور کې راغلي دي چې د همکاریو په دې بیا پیلېدو کې د مهمو وسایلو انتقال شامل دی چې په دې برخه کې وروستي شیان په 2000 کال کې په بیړۍ کې انتقال شوي دي. په ملګرو ملتو کې د ایران استازي مجید تخت روانچی د ملګرو ملتو غونډې ته په دسمبر کې ویلي وو چې د اطلاعاتو له لومړنۍ کتنې ښکاري چې سم نه دي او جعل شوي دي. ملګرو ملتونه له اوږدې مودې راهیسې شمالي کوریا او ایران د توغندیو د پراختیا په برخه کې پر همکارۍ تورنوي. د جرمني سر اعظم د ختیځ مدیترانه په سمندرګي کې د ترکیه او یونان ترمنځ لانجه کې د ډیالوګ لپاره ژغ کړی دی. د جرمني حکومت په یو بیان کې چې پرون خپور شو ویلي چې انګلا مرکل د ترکیه ولسمشر رجب طیب اردوغان سره په ټلیفوني خبرو کې په دې سیمه کې د روان وضعیت په اړه بحث وکړ. په بیان کې د حکومت د ویان سټیفن زبرت له قوله راغلی دی چې میرمن مرکل په دې برخه کې د مثبت اقداماتو هرکلی کړی او د پاتې مسایلو په اړه د بحث لپاره د خبرو اترو غوښتنه کړې ده. ترکیه او یونان د ختیځ مدیترانې په اوبو کې د قلمرو او د سمندر په تل کې د طبیعي زیرمو د حقونو پر سر لانجه لري. همدارس ترکیه او قبرص په دې سیمه کې د طبیعي زیرمو پر سر لانجه کړې ده. د روغتیا د نړیوال سازمان WHO د کارپوهانو ډله چې د کورونا وایروس تخپریدو د سرنګوالي پاړه د چیړنې لپاره چین ته تللې د خپل تحقیقاتو جزئیات نن په ووهان ښار کې رسنیو ته وړاندې کوي. WHO په یو بیان کې چې نن خپور شو ویلي د نړیوالو کارپوهانو په ګډون دا ډله به چې د کووید 19 ناروغۍ د پیل د سرنګوالي پاړه تحقیقات یې له چینایي همکارانو سره په ګډه د څلورو اونیو په ترڅ کې بشپړ کړي، د خپلو موندنو راپور نن سېشنبه په یوه خبري غونډه کې اعلان کړي. د کورونا وایروس د سرایت راپور لومړی ځل د 2019 کال په دسمبر میاشت کې په ووهان ښار کې ورکړل شو. د ساینس پوهانو په اند دا وایروس چې په ټوله نړۍ کې له 2.3 میلیونه زیات خلک په وژلې دي، لومړی ځل په ماښام څکال یا خفاش کې رامنځته شو، بیا د نورو حیواناتو په وسیله انسان ته دا ناروغي انتقال شوې ده. دا خبرونه
خبرونه مولا ازادي رادیو اوریدل کولای شي. دا خبرونه د ازادي رادیو په ویب پاڼه ازادي رادیو ډاٹ کام کې ولولای. ازادي رادیو په دغه پروگرام کې وړاندې اورئ چې نن د شاتوت بند د رغولو چارې د افغان ولسمشر اشرف غنی او د هند صدر اعظم نریندرا مودي لخواي تړون لاستیکیږي. د اوبو د تنظیم د ملي ادارې ویاند نظام الدین خپلواک دغه بند پاره وایي.
دغه بند به د 4000 هکتار کرنیز ځمکه خړوبوي او د دې ترڅنګ به د کابل 2.2 میلیونه وګړو ته د سکلو پاکي اوبه برابروي.
په پکتیکا کې مشت وزیرستاني کډوال افغان حکومت د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو اعلی کمشنري نړیوال خوراکي پروګرام او نورو بنسټونو د مرستو د دوام غوښتنه کوي.
موږ دا اوښتنه د انسان د دبلیو نه چې زمونږ ته خیمه وروري او آیتون درولجې زمونږ وضعیت توکسي دلته داسې خلک دی چې یو واخی خوري یو واخی نخوري.
او د ملګرو ملتونو یو تازه راپور وایي ایران او شمالي کوریا د میزایلو د پروګرام په اړه بیا خپلو کې همکاري پیل کړې ده. بیا هم خرغلې رازو لمړی مطلب ته لکه څنګه چې د پروګرام په معرفي کې واورې دا ټاکل شوې نن د افغان ولسمشر محمد اشرف غنی او د هندستان د صدر اعظم نریندرا مودي لخوا د شاتوت بند جوړولو تړون لاسلیک شي. د افغانستان د اوبو د چارو د تنظیم ملي ادارې ویاند نظام الدین خپلواکوي دا بند د کابل چار اسیاب ولسوالۍ د لالندر په سیمه کې موقعیت لري چې د هندستان په مالی مرسته جوړیږي. د بند جوړولو تړون داسې وخت لاسلیک کیږي چې کابل خاریان د پاک اوبو له کمښت سره مخ دي او رستر بلې په کابل کې د اوبو سطح ښکته روانه ده. نور حال په دغه راپور کې چې زموږ همکاري جزئیات راټول کړي دي.
د افغانستان د اوبو د تنظیم ملي د روای چنند شاتوت بند جوړیدو تړون د افغانستان د ولسمشر محمد اشرف غنی او د هند صدر اعظم نریندرا مودي ترمنځ لاسلیکیږي. د افغانستان د اوبو د تنظیم ملي د روای نظام الدین خپلواک په دې اړه ازادي رادیو ته وویل
نن په ولسمشرۍ معنی کې د افغانستان اسلامي جمهوریت او د هندستان هیواد ترمنځ د شاتوت للندر بند جوړولو قرارداد لاسلیک کیږي. دغه بند به د 4000 هکتار کرنیز ځمکه خړوبوي او د دې ترڅنګ به د کابل 2.2 میلیونه وګړو ته د سکلو پاکي اوبه برابروي چې 2.6 میلیون امریکایي ډالر لګښت پر راځي او دغه پیسې د هندستان هیواد لخوا ورکول کیږي.
د خاغلی خپلواک په خبره دا بند به 90 متره لوړوالی او 80 متره پلنوالی ولري چې په شپږو کلونو کې به د رغونې چارې بشپړې شي او 140 متره مکعب د اوبو ذخیره کولو ظرفیت به هم ولري. شاتوت لندر بند چې د کابل ولایت په شهر اسیاب ولسوالۍ کې موقعیت لري کابل ښار کې دایمي روان اوبو بستر برابروي. دا پروژه به شاوخوا حوزه کې د ځمکې لاندې اوبو سرچینې په پیاوړتیا کې مرسته وکړي. د اوبو د تنظیم ملي ادارې وایي چې 5 کانالونه یعنی چل دختران، خانکوټ، چهر اسیاب، الیاس خیل او خیرآباد کې بنا 4000 هکتار اوبو ځمکې خړوبه د ژوند غوره چاپیریال برامېست کړي او د سیلابونو مخنیوي کې به هم ګټور تمام سیم. دا په داسې حال کې ده چې کابل ښار د پاک اوبو له کمښت سره مخ ده او حتی د کابل د ځمکې لاندې اوبو ساحه ورځ تر بلې ښکته ځي. د اوبو د تنظیم ملي اداره وایي د دې بند په جوړېدلو سره به دغه ستونزه تر یوه حده هواره شي. په ورته وخت کې د اوبو د تنظیم د ملي ادارې لوی رئیس په خپل فیسبوک پاڼه لیکلي دي چې د کابل په شکردرې ولسوالۍ کې د شاوروس بند چارې په چټکۍ سره روانې دي چې تر اوسه پورې 98% چارې پر مخ تللې دي او په راتلونکو دوو میاشتو کې به هغه ګټې ته وسپارل شي. او ورسره به هم دا د کابل د اوبو په تنظیم او همدارنګه کابل ښاریانو ته د اوبو په ورکړ کې مرسته وکړي. بله
ډیره مننه کوم. و موریدل چې نن د شاتوت بند جوړولو تړون لاسلیک کیږي. د هندستان لخوا به دا دویم بند وي چې د افغانستان لپاره جوړیږي. تر دې مخکې د 2014 کال په جون کې د سلما بند چې وروسته بیا د افغان هند دوستۍ د بند په نوم ونومول شو، د هند لخوا یې چارې د 290 میلیون ډالرو په لګښت باندې بشپړې شوې او ګټې اخیستنې ته وسپارل شو. د شاتوت بند د افتتاح همدارنګه د شاتوت بند د رغولو د چارو د افتتاح همدارنګه د نورو بندونو په ارتباط باندې به همدا شیبه د کابل د پول تخنیک پوهنتون د اوبو د مدیریت او چاپیریال ساتنې د پوهنځي استاد محمد عاصم مایار سره چې اوس وخت د جرمني په شتوتګارد پوهنتون کې د اوبو په مدیریت کې ډاکټره اخلي خبرې وکړو. مایار صاحب، مننه چې وخت مراکو په لنډ وخت کې حاضر شوې مرکې ته. غواړم وپوښتم چې په ښاري سیمو کې په تیره بیا په پلازمینه کابل کې د دغسې کابل ته نږدې د دغسې بند جوړول او دا چې په سمه توګه باندې ورغول شي او ګټه اخیستنې ته وسپارل شي څومره مهمه ده او څومره حیاتي خبر دی د افغانانو لپاره؟
ډیره مننه. د شاتوت بند جوړول واقعا یو خوشحاله کوونکی خبر دی، ځکه دا بند د کابل ښار دپاره ځانګړی ارزښت لري. یو ارزښت چې کزه په ترتیب ورته اشاره وکم، هغه دا دی چې دا به تر ټولو د مخه د سیلابونو په کنټرول او په مخنیوي کې ډېر مهم رول ولري، ځکه موږ کابل ښار ته چې درې سیندونه لرو او یو له هغو سیندونو څخه به د دې بند په مرسته کنټرول شي. دا کولی شي د سیلابونو کچه چې په تیرو کلونو کې پیښه شوې وه په ډېره پیمانه راټیټ کړي. نو دوهم ګټه زدا تاسو په ګټه کولای شم چې دا بند هدف یې دا دی چې د کابل ښاریانو ته د اوبو پر سوالو کې هم مرسته وکړي. له دې څخه به د کابل ښار د اوسیدونکو د اوبو لپاره ډیره زیاته ګټه وختل شي او د هغوی دا ستونزه به هم حل شي. درېمه ګټه یې هم دا ده چې موږ په کابل ښار کې او د دې شاوخوا سیمو کې د اوبو د ځمکې لاندې اوبو د کمښت سره مخامخ یو، چې دا بند او د دې بند زیرمه کول او زیرمه مرسته کوي تر څو د ځمکې لاندې اوبه تغذیه شي، چې هغه به وروسته هم د ښار د اوسیدونکو او نورو خلکو لپاره د هغو استفاده او کارول به یې اسانه وي. نو په مجموع کې که زه دا ټکی راغونډ کړم، دا دی چې د شاتوت بند جوړول یو ډېر مهم خبر دی او خوشحاله کوونکی دی او خدای دې وکړي چې ژر بشپړ شي، داسې نه چې د سلما او د شاوروس بند په تیر لږ کارونه وروسته پاتې شي، په دې هیله چې کارونه په وخت بشپړ شي او د امنیتي او د نورو سیاسي تحولات د بند چارې اغېزمنې نه کړي.
بلې، تاسو یادونه وکړه چې د ځمکې لاندې اوبو تغذیه به کیږي د همدغې بند په جوړېدو بشپړېدو سره. په عامه اصطلاح باندې به خلکو ته په څه شکل باندې ګټه ورسیږي او په څو کلونو کې به دغه ګټې ته په تمه شي خلک؟
پلان خدا دې چې بند تقریبا په درې کلونو کې بشپړ کیږي او عامو خلکو ته د دې بند څخه یو د اوبو رسونې شبکه هم په نظر کې نیول شوې ده، د چې دغه شبکې په مرسته به د کابل ښار ته اوبه رسول کیږي. نو دا په مستقیم ډول د خلکو کورونو ته اسانتیا راولي او د خلکو په ژوند کې تغییر راوستی شي او وروسته د ځمکې لاندې اوبه په دې توګه چې چېرته اوبه زیرمه شي نو هغه طبعا ځمکې ته په یو معین مقدار سره تغذیه کیږي، چې هغه یو مثبت بدلون د کابل په سیمه کې راوستای شي. ځکه اوس موږ په کابل کې ډیر زیات یو بو استخراج لرو او دا د دې سبب شوی چې د ځمکې لاندې اوبه زیانمن شي او یا هم کم شي، کیفیت هم خراب شي. نو که چیرته اوبه زیاتوالی پکې راشي بیا هغه هر څه
برتر هغه ول کېږي.
مننه غواړم پوښتم جناب معیار چې د هندستان دغه شراکت د وبود مهار او مدیریت په برخه کې له افغانستان سره څومره مهمه ده، او فکر کوي چې کوم خندونه وي هغه یاد کوي چې په څه ډول باندې هغه خندونه د دغه همکاري او شراکت مشارکت لپاره باید حل شي؟
د هندستان البته پنګونه ډیره ستراتیژیک ده، تلې د افغانستان په مهمو چارو کې پنګونه کړي، که چیرته موږ د سلما باندې د افغانستان هند دوستۍ باندې ورته اشاره وکړو، او یم د اوسنۍ باندې چې کوي ډیره ستراتیژیک موارد کې پنګونه کوي، او دا یو د افغانانو سره د دوی هغه رښتینولي ښیي. یو خند چې ممکن د دې باندې چارې ولک متاثر کړي، هغه متاسفانه باید څه ووایم چې تر اوسه هم دا ځنډېدلې وي، دا دی چې د افغانستان دغه سیاسي وضعیت او د سولې خبرې دي، که چیرې په دغه خبرو کې حکومت او اوسني نظام ته څه مهم سترګه ونه کتل شي، ممکن د دغه بند چارې به ټاګنی شي. خو هیله دا ده او موږ وړاندین هم دا دي چې انشاءالله داسې به نه کېږي، او دا یوازنی خند دی چې دا بند لري، نور په امنیتي لحاظ په نورو لحاظو باندې دا بند کومه ستونزه نه لري، او انشاءالله چې کارونه به په وخت بشپړ شي.
مننه کوم. یوازې یو بل پوښتنه چې د ختیځ لپاره به مهمه وي، په کونړ سیند باندې د بندونو چارې فکر کوي چې یوازې امنیتي تهدیدونه دي چې نه پرېږدي، که نور مسایل هم شته چې باید هغه حل شي؟ له تخنیکي پلوه څومره مهمه ده چې دغه خندونه لري شي که ستونزې وي په دې برخه کې؟
د کونړ سیند یو بل مشکل لري، هغه دا چې هغه د پولې نه اوختن کې اوبه لري، لکه ترانسپورټي چې مثلا د ډیورنډ کرښه نه اوري، نو هلته دریم ګډي یا به طرف ارګانونو ته لکه ورلډ بانک یا نورې ادارې د هغوی پانګونې ته په دغه رقم شرایط کې چې افغانستان او مثلا پاکستان یو اوبو په اړه کوم تړون ونه لري، قانوني ستونزه ایجادېږي. خو د هند غوندې یو هېواد چې هلته پانګونه وکړي هغه ستونزه نه لري، او داسې ډېر موارد پاکستان کې هم شوي چې چین مثلا پانګونه کړې ده، او هغوی بیا د هند اندېښنو ته پام نه دی کړی. نو که چېرته هند هلته پانګونه وکړي دا امکان لري، خو نورې پانګونې یو څه محدودیت لري. د ما د معلوماتو په اساس د سږ کال د بودیجې سند هم چې ما کتلی، په هغو کې د کونړ په سیند باندې د کامې بند ته بودیجه ورکړل شوې ده، خو په دې هیله چې د هغوی اړوند چارې هم پیل شي. نو د هغوی بندونه د تخنیکي مواردو کې ستونزه نه لري، او فقط ستونزه یې دا ده چې لاندې نه هېواد په پورته برخه کې د بندونو جوړولو سره مخالفت کوي، او دغه یو قانوني خند ګرځېدلی دی بې طرفه پانګونې په لپاره.
ډیره
مننه.
ډیره مننه کوم جناب محمد عاصم معیار، د کابل پوهنتون د کابل د پولیټکنیک پوهنتون د اوبو د مدیریت او چاپیریال ساتنې پوهنځي استاد، او د جرمنی د شتوتګارت پوهنتون د اوبو د مدیریت د دکتورا محصل. له تاسو مننه. دوی له موږ سره د شاتوت بند د چارو د پیل په ارتباط خپل تحلیل شریک وی، ویل چې په بشپړېدو سره به په کابل کې د اوبو ولو شبکې فعالی ګام دارنګ د کابل د ځمکې لاندې او بو تغذیه به هم برت سمیږي.
راپورونه مرکه او تبصره پر خپل وخت له ازادي رادیو.
د اقتصاد نړۍ خبرونو ته وقشه.
د کندهار ولایت د صنعت او سوداګرۍ ریاست وایي چې په روان لمریز کال کې د کورونا وایرس له اوج وروسته یو سل سلرويشت زره ټنه وچه او تازه میوه له دې ولایت نورو هیوادونو ته صادره شوې ده. د دې ریاست مرستیال عبدالباقی نن ازادي راډیو ته وویل چې د دې ولایت مڼې، کشمش او وچ انځر پاکستان او هندوستان او دغه شان د هوایي دهلیزونو له لارې اروپایي هیوادونو ته صادر شوې دي. دوی تیر کال بهرنیو هیوادونو ته یو سل نه نوي زره ټنه وچه او تازه میوه صادره شوې وه، خو سږ کال د کرونا وایرس او قرنټینونو له امله د اندازه کمه شوې ده. نوموړی وایي دوی هڅه کوي چې د کندهار د محصولاتو لپاره په کور دننه هم بازار پیدا کړي. د بامیان ولایت د کرنې او مالداری ریاست په دې ولایت کې د کرنې په برخه کې په سلو کې د سلويخت میرمنو د فعالیت خبر ورکوي. د بامیانو د کرنې او مالداری رئیس عبد الوهاب محمد نن ازادي رادیو ته وویل چې د غمیرمنی ډیرې د چرګانو د ساتلو، لبنیاتو او شاتو د تولید او د سبزیجاتو د روزنې په برخه کې فعالیت کوي. ښاغلی محمد وایي چې د یادو میرمنو محصولات په کور دننه او بهر نندارې ته هم وړاندې شوي چې دوی ته یې ښه اقتصادي ګټه هم کړې ده. دی وایي نږدې یوه میاشت وړاندې د شاتو او د قروتو محصولات په اتیا غرفو کې نندارې ته وړاندې شول چې د لیدونکو د پام وړ وګرځېدل. نوموړی وایي چې د کرنې او مالدارۍ وزارت د افغانستان په بیلابیلو برخو کې د میرمنو اقتصادي پیاوړتیا په برخه کې هڅه کوي چې په دې سره به افغان میرمنې له اقتصادي اړخه په خپلو پښو ودرېږي.
ازادي رادیو ته غوښتل د ملګرو ملتونو یو تازه راپور وایي ایران او شمالي کوریا د میزایلو د پروګرام په اړه بیا خپلو کې همکاري پیل کړې ده. د امریکا متحده ایالاتونو له اوږدې مودې رئیس دواړه هیوادونه تورن کړي چې په دې برخه کې سره همکاري کوي. په دغه کلنی راپور کې چې پر بندیزونو د ملګرو ملتونو څارونکو ډلې برابر کړي ویل شوي شمالي کوریا پر دې هیواد لګول شوي بندیزونو څخه په سرغړونو سره اټومي او د میزایلو پروګرامونو ته پراختیا ورکړې ده. تفصیل د نوریاس نوري په راپور کې.
د ملګرو ملتونو راپور وایي چې ایران او شمالي کوریا تیر 2020 میلادي کال د لرې واټن ویشتونکو توغندیو د پروژو په پراختیا کې په خپلو کې همکاري سره پیل کړی دی. د متخصصینو یوې خپلواکې ډلې چې پر شمالي کوریا د نړیوالو بندیزونو څارنه کوي خپل دغه راپور پرون دوشنبه د ملګرو ملتونو امنیت شورا ته وړاندې کړ. په راپور کې ویل شوي چې د دواړو هیوادونو ترمنځ دغې همکاري په ترڅ کې چې تیر کال بیا پیل کړي د کښتیو په ذریعه د میزایلو مهمې امپورزې ایران ته انتقال شوې دي. په راپور کې د ملګرو ملتونو د یو شمیر غړو چې نمونه نه دي څرګند شوي یادونه شوي چې له دې ډلې سره د شمالي کوریا او ایران ترمنځ د لرې واټن ویشتونکو توغندیو د پراختیا په برخه کې د همکارۍ د بیا پیلېدو په اړه معلومات شریک کړي دي. په ملګرو ملتونو کې د ایران سفیر مجید تخت روانچی د دغو ادعاو په غبرګون کې په تېره ډسمبر میاشت کې چې د دغه راپور موندنې ورسره شریکې شوې وې د متخصصینو دغې ډلې ته ویلي چې پر محتوا یې له غور کولو وروسته دا نتیجه اخلي چې دوی په خپل راپور کې ممکن غلط او جعلی معلومات کارولی وي. په راپور کې په شمالي کوریا د اټومي او بلاستیک وسلو د پروګرامونو په خاطر څو لګول شوي بندیزونه څارل شوي او ویل شوي چې د هیواد تیر 2020 کال له دغو نړیوالو بندیزونو څخه په سرغړونې د خپلو اټومي او د میزایلو پروګرامونو پراختیا ته دوام ورکړی او هغه د سایبری حملو له لارې تمویل کړی دي. دغه راز ویل شوي چې دا هیواد د ځینو بندیزونو ترخوا تیر شوی دی. د امریکا متحدو ایالتونو له اوږدې مودې رئیس دواړه هیوادونه تورن کړي چې د میزایلو د پراختیا په برخه کې سره همکاري کوي. د ملګرو ملتونو د دغه راپور یوه کاپي چې بلومبرګ ترلاسه کړي ویل شوي چې د ملګرو ملتونو څارونکو داسې معلومات ترلاسه کړي چې شمالي کوریا د ایران د شهید حاج علي موحد تحقیقاتي مرکز سره فضا ته د سپوږمکیو د توغولو په برخه کې هم همکاري کړې ده. متحدو ایالتونو ادعا کړې چې د ایران له فضایي او د سپوږمکیو له پروګرام څخه دوګونی استفاده کیږي او هغه د پرمختللو بلاستیک توغندیو لپاره ډیزاین شوی دی. متحدو ایالتونو په تیر سپتمبر کې چې تهران باندې نوي بندیزونه اعلان کړل ویلي وو چې دغه مرکز د شمالي کوریا او ایران ترمنځ د میزایلو د پروګرامونو په برخه کې مهم رول لوبولی دی. د ملګرو ملتونو د متخصصینو ډله دغه راپور داسې مهال خپروي چې د امریکا د ولسمشر جو بایدن اداره د شمالي کوریا په وړاندې د مخکینی د ډونالد ترامپ د ادارې پر پالیسۍ له سره غور کوي او د ایران په اړه یې ویلي چې که دا هیواد بیرته په هغو ژمنو چې د نړۍ له قدرتونو سره د 2015 کال اټومي تړون کې کړي ودرېږي نو به متحده ایالات هم چې ترامپ په 2018 کال کې ورڅخه ایستلی و بیرته له دغه تړون سره یو ځای شي.
آزادی رادیو تغوغ و نیسی او تر طول مخکزان دا افغانستان سیمه او نره پر حالاتو خبر کرد.
ور بشو پکتیکا تا هلتا وزیرستانی کردوال وای چی دا ملگرو ملتونو دا کردوالی سازمان UNHCR هم دارنگ دا خوارو نریوال پروگرام WFP او نور بنسټونه باید لدوی سره مرسته وکړي. دوی وای لیوی خواه کاروبار نلری او بل لوری تا نجمانه مرستی شوی ور سره او نه هم دا خوراکی توکو مرستی ورکل شوی چه پده سره ستونزی دیر شوی. بل لور تا زایی چارواکی دا کردوالو ستونزی او غختنی پر زای بولی او هیل سرگندوی چی دا نریوالو مرستندویانو دا مرستو پر مټ به په نږدې راتلونکي کې دوی سره د مرستو بهیر بیرته پیل شي. په دې اړه پام وکړئ ل پکتیکا زموږ د خبریال راپور ته.
په پکتیکا کې مشت وزیرستاني کډوال وایي لیوی خو ورسره پر روان ژمی کې د جمنۍ توکو مرسته ونه شوه او بل لورې ته له څو میاشتو راپدی خوا دوی ته خوراکي توکي نه دي ورکړل شوي. په بیرمل کې مشت وزیرستانیو کډوالو خپلې یادې ستونزې او غوښتنې د ټلیفون له لارې آزادۍ راډیو سره شریکې کړې. وزیرستاني کډوال زاهدالله د افغان حکومت غوښتنه وکړه چې په پکتیکا کې د مشت وزیرستانیو کډوالو د حالات د لیدو په خاطر د سیمې ته پلاوی ورولېږي.
لکه څرنګه دلته واورې وریږي او ډېرې ستونزې سره خلک مخامخ دی. زموږ خیمې ټولې زړې شوې دي. موږ دا غوښتنه دوی د انسیانه د ډبلیو نه چې زموږ ته د خیمې روري او آیتون درولې چې زموږ وضعیت ته وکړي. دلته داسې خلک دی چې یو وخت یې خوري یو وخت یې نه خوري او نه د سبق څه طریقه شته.
د پکتیکا په ارګون او د بیرمل ولسوالۍ په دریو سیمو مرغه لمن منګړیتي کې د وزیرستانیو کډوالو شاوخوا 3000 کورنۍ اوسیږي چې د چارواکو په وینا له دې جملې 2200 کورنۍ بایومیټریک دي. د بیرمل د سیمې یو بل اوسیدونکي وزیرستاني کډوال اید حسن ویل تیره میاشت د سروې ډله ورغلې وه او د مرستو ژمنه یې ورسره وکړه خو هغوی هم مرسته نه ده ورلیږلې.
دوا کولاسی چې کیمن اقدی مرسته وه امیر نه بند شوله خوارو کې مرسته چې دوه هغه دا ستوسې په دوه درې میاشتې کې یو روسي بیا بیا ورکړل شي. اوس به تره میاشت مخکې کوم انجینران چې غلي هغه مې سره بیا دا وعده وکړله چې تاسو ته انشاءالله د نوي کون نه دوله بیا میزو نقدي مرسته درکوي خوراکي مواد درکوي خو هغه اندازه دوه میاشتې وسولې خو د سفر میشت هغه مرسته غلې نه دو میز دا غوښتنه کوي چې په نره نړۍ کې کوم مرسته ورکول شي میز ته دغه په خپل خاک په خپل ټیم باندې ورسوي.
بل لوري ته د پکتیکا د کډوالو او بیرته راستنیدونکو چارو ریاست په یاد ولایت کې د میشتو وزیرستانیو کډوالو ستونزې او غوښتنې پر ځای بولي او هیله څرګندوي چې د نړیوالو مرستندویانو د مرستو پر مټ به په نږدې راتلونکي کې دوی سره د مرستو بهیر بیرته پیل شي. د پکتیکا د کډوالو رئیس مریالی فضلیار ویل
دا چې د وزیرستاني داخلي بیځای شوو لپاره د ډبلیو اف پی میاشتنۍ مرستې د ور سی ډی د قرارداد د اختتام له امله لزنډ سره مخ شوی وي. انشاءالله د ډبلیو اف پی نه چې موږ کوم معلومات اخیستي دي وسټا برنامه توانېدلې ده چې قرارداد وګټي او دا قرارداد عملی کی او دوی ته به انشاءالله تعالی میاشتنی خوراکونه په خپل وخت سره رسیږي او د ژمنۍ مرستو لپاره یونیسیر کوم مثبت جواب مخته نه ده پریښی تر دې دمه پورې.
یاد دیوی د پاکستان پوځ د 2014 زیږدیز کال په نیمایي کې په شمالي وزیرستان کې عملیات پیل کړل چې له کابلې لکونه کسان بنو د خیبر پختونخوا او پاکستان نور برخو ته کډوال شول. په دوی کې زرګونه کورنۍ خوص او پکتیکا ته هم واوختي. د پاکستان حکومت په څو پړاوونو کې له پکتیکا او خوص څخه د وزیرستانیو کډوالو غاڼې کورنۍ په بنو کې د بکخیلو کیمپ او بیا خپلو کلیو ته ستنې کړې. خو د چارواکو په وینا په دې ولایتونو کې اوس هم د وزیرستانیو کډوالو شاوخوا 10000 کورنۍ میشتې دي.
ستاسو له پیغامونو
دا هرات ولایت د ماجور شیدای د کلی کنه سره په تماس یم. خو دا یو کار چې د شیدای ماجور ساتي ته د څنګه شیدای سره یو خو هیڅ تماس نه نیسي چې ډیر مو اعلی خراب دی او بل هم په به راکول د اسو مرګ د سره مختیاغه هم د اسو مر باندې کړی دی چې دغه نه نه لرو چې کوچنیان ولاس فری په دغه تمور ورځ کې دوی بلاس نشته ولا و باندې ویلای چې کوچنی ملاس فری دا د اسو باندې او د یو خدای سره و چې نکام وايي چې ټول زموږ لاسونه د امید په څیر چې ګډه وخدای نه خسته در په کلریا په موږ تلاشه په اجازه ما زه خره وا د ورسیل د ماجور ک او به درته د او به خور چلان څه کوم خونه دی کړی دا ماجور غم و خور شي والسلام.
زه عثمان غنی د پکتیا ولایت د دیاریو بولسوالۍ نه دغه پیغام پرېږدم. دلته زمونږ په سیمه کې د رکیان په نوم یو کلینیک دی چې بالکل خدمات نه لري او خدمه ډاکټرۍ په خپل مسلک باندې حاکمیت نه لري. خلک له ډېرو ستونزو مشکلاتو سره مخامخ دي. دوی ته چې د یونیسف له طریقه کوم مواد ورکول کېږي لکه هغه صابن شو پشخانې شوې هغه دوی په بازار کې پلوري. نو موږ له لوړپوړو چارواکو څخه هیله لرو چې زر تر زره د دې فساد مخه ونیسي. وسلام په احترام.
ما پیغام دغه دي د روزګان ولایت د خاص روزګان ولسوالۍ څخه رحمت الله افغان خبره کوم. نور بازار څلور کال کېږي چې بند دی. زه دا هیله لرم چې دغه نور بازار حکومت اعلان کړي. په ازادي راډیو څخه ډېره مننه. السلام علیکم ورحمت الله.
ستاسې پیغام ستاسې نظر.
ازادي رادیو ته غواګست په 12 شپږ نیمه منځنۍ چپه او اف ام 3.15 باندې خبرونه کوو.
مننه چې ازادي رادیو واورئ.
ازادي رادیو ته غواګیاست. اوس وخت په افغانستان کې د غرمی 12 بجې کیږي. ترغه مخ کې چې احمد شبرلند خبرونه وایي، یادونه کوم چې د هندوستان او افغانستان مشران همدا شیبه د شاتوت بند افتتاح لپاره غونډه پیل کړې ده. تمه ده چې دغه بند هند په مرسته باندې ورغول شي. احمد شبر توار ورکو چې لاند خبرونه وایي.
د شاتو د برښنا د بند رغونې د پروژې د سند د لاسلیک کولو غونډه پیل شوې ده. ولسمشر اشرف غنی د غونډې ته خبرې کوي. په دې بند به د 280 میلیون ډالر لګښت راشي چې د هند په مرسته به جوړ شي. د عامه ساتنې څلور غړي د هرات اسلام کلا د لارې په اوږدو نن وژل شوي دي او دوه تنه یې ټپیان دي. نن سهار د کابل د باغ داود په سیمه کې چې د 15 ناحیې مربوط ده، د کلیو پراختیا د وزارت څلور کارکوونکي وشل شوي دي. د کابل د امنیت قمندانۍ ویان فردوس فرامرزوی چې دا کسان نامعلومو وسلوالو په ډزو وشلی دي او د پیښې تحقیقات د ګډ امنیتي ټیم له لوري روان دي. د ملګرو ملتونو د یو راپور له مخې ایران او شمالي کوریا د اوږده واټن توغندیو پر پروژو چې تیر کال یې موافقه پرې کړې وه بیا همکاري پیل کړې ده. او د جرمني سریاسمې د ختیځ مدیترانه په سمندر کې د ترکیه او یونان ترمنځ لانجه کې د خبرو اترو لپاره ژغ کړی دی.
لاند خبرونه مو اوریدل. تفصيلي د ازادي رادیو په ویب پاڼه azadiradio.com کې لوستلای شئ. د کابل د نن چاپ مطبوعاتو تفصيلي واوري تر غوړسته 15 دقیقو نیز بحث خبريږي.
هشت صبح رسپانی وړاندیز کړي چې د جګړې د غزولو پر ځای د سولې هڅه وکړي. وړاندې راغلي د امریکا د نوي حکومت له لوري له طالبانو سره د سولې د هوکړې د بیا ارزولو اعلان وروسته وسلوالو طالبانو هم د جګړې د زیاتېدو ګواښ کړي او ویلي دي چې که امریکایي ځواکونه د هوکړې سره سم په ټاکلې نیټه له افغانستان لړنه شي نو دوی به د جګړې نوې فصل پیل کړي. ورسپانې لیکلي د راپورونو پر بنسټ طالبانو هم د هوکړې لمخې تر دې د مخپلې ژمنې نه دی عملي کړي او تاوتریخوالی زیات کړي. د غشانی لال قاعده سره د اړیکو د نه پریکون پاړه له هم راپورونه موجود دي. لیکوال لیکي ټولو نخو نښانو ته په کتو ویل کېدی شي چې طالبانو خپلې ژمنې نه دی عملي کړي او ښایي د امریکا نوی حکومت په افغانستان کې د امریکایي عسکرو ماموریت وغځوي. وړاندې راغلي طالبانو هم دا مسله درک کړې ځکه خو افغان حکومت سره د سولې د مذاکراتو دوهم پړاو ته نه دی حاضر شوی او د مذاکراتو میز ته د ناسې پر ځای د سیمې سفرونه پیل کړي دي. ورسپانه زیاتوي که څه هم افغان حکومت نوې اوضاع ته په کتو جګړې ته د تیارۍ خبره کوي خو د لیکوال په خبره حکومت د دې تر څنګ چې د خپلو خلکو او خاورې د ساتنې مسؤلیت لري د سولې راوستل هم ستر مسؤلیت بلل کیږي. د سرمقالې د لیکوال د معلوماتو لمخې په تیر یو میاشت کې د افغانستان په 33 ولایتونو کې جګړې دوام درلود او د شمیرو لمخې نږدې 1500 طالبان پکې وژل شوي دي. دغه شان طالبانو هم امنیتي ځواکونو ته د درنې مرجوبلې د اړولو خبرونه خبره کړې دي. لیکوال وړاندیز کړي او لیکلي دي چې د جګړې درنې بې ته په کتو چې دواړه لوري پرې کوي افغان حکومت یو مسول دولت او طالبان هم د یو لوري په توګه باید د جګړې پر ځای پر سولې تمرکز وکړي او خلکو ته دا فکر ورنکړي چې ګوندې د سولې کیسه ختمیدونکې ده. ملي ارمان ورسپانې هم د سولې بند او خبرو ته په اشاره لیکلي دي چې افغان حکومت د سولې د خبرو له بندېدو او د موقت حکومت د باسونو لګرمېدو وروسته اوس په کور دننه د اجماع رامنځته کېدو هڅه کوي. د سرمقالې لیکوال لیکلي دا داسې حالت دی لکه یو څوک چې د اختر له تیرېدو وروسته په لاسونو نکري زیږدي. وړاندې راغلي حکومت باید دا هڅه ډېره وخته کړې وای او ټولې سیاسي سیری چې په حکومت کې برخه نه و ورکړل شوی رایوځای کړی وای او د روانو مسایلو په اړه ورسره سلا مشورې کړې وای. لیکوال لیکلي که څه هم اوس د حکومت دا هڅه ډېره ښه پایله نه ورکوي خو دا پر ځای اقدام بولي او لیکي چې باید د جمهوریت د دفاع لپاره ټول اړخونه تر یو چتر لاندې راټول شي. سرمقاله لیکونکي لیکي وسلوال طالبان هم باید په دې پوه شي چې که دوی فکر کوي چې بریا ته نږدې شوي نو دا یې غلط تعبیر دی. که خلک یې په وړاندې راپورته شي نو د واک خیال به یې بیا ټول عمر هم پوره نه شي. لیکوال وړاندیز کړی چې د جمهوریت ساتل د حکومت تاریخي وجیبه ده. خو
25 دقیقې
دو خبری دی یو خود
مختنی کابینه که صرف 50%
متاسف هم چه
حکومت وقت چه کرے
د آزادی رادیو اونیز بحث
د ازادي رادیو 15 دقیقې اونیز بحث ته خرغلاست په دې خبرونه کې زه احمد تکال ستاسو قربم د بحث موضوع د افغانستان د څیړنې د ګروپ راپور دی د امریکا کانګرس د افغانستان د څیړنې ګروپ ته دنده سپارلې وه چې د پخواني ولسمشر ډونالد ټرمپ د ادارې لخوا له طالبانو سره د 2020 کال د فبروري د 9 نیټې د موافقې بیا کتنه وکړي د دواړو ګوندونو د استازو په ګډون دې ډلې تیرونه خپل راپور چمتو کړ او په راپور کې د ولسمشر جو بایدن ادارې ته سپارښتنه وکړه چې له افغانستانه د وتلو بهیر پڅ کړي د سرتیرو د ایستلو په مسله کې له طالبانو سره د سولې د موافقې په اساس د مې د لومړۍ نیټې له مهلت څخه پشا شي او د دې پر ځای د امنیت د ښه کېدو تر وخته د امریکایي پوځیانو شمیر نور هم راکم کړي په د راپور کې ویل شوی دی چې دا موافقه د افغانستان ثبات له خطر سره مخامخ کوي او د نړیوالو ځواکونو د وتلو په صورت کې د کورنۍ جګړې احتمال زیاتوي امریکایي چارواکو مخکې له دې هم ویلي وو چې په دې موافقه کې د یو قید مهالویش په اساس له افغانستانه د امریکایي ځواکونو د وتلو غوښتنه شوې خو دې ته یې لږه پاملرنه کړې چې طالبان څومره د تاوتریخوالي د کمولو او امنیت د ښه کولو لپاره پر خپلو ژمنو درېږي طالبانو د افغانستان د څېړنې د ډلې راپور نیمګړی بللی د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد له ازادۍ راډیو سره په خبرو کې د امریکا له نوې ادارې غوښتنه وکړه چې د دوحې پر موافقه عمل وکړي د کانګرس د موظف ډلې غړي او د وسلوالو ځواکونو پخوانی لوی درستیز جنرال جوزف ډنفورد په افغانستان کې د نړیوالو ځواکونو د عمومي قومندان په توګه هم دنده ترسره کړې هغه ویلي چې د امریکایي ځواکونو په بیړه وتل د هیچا په ګټه نه دي د افغانستان د څیړنې ګروپ ویلي دا به ډیره ګرانه او حتی ناممکنه وي چې د روان کال تر مې میاشتې پورې د امریکا او طالبانو ترمنځ د موافقې هغه شرایط عملي شي چې پر بنسټ یې باید امریکایي ځواکونه له افغانستانه ووزي د همدې راپور پر جزیاتو د بحث لپاره دوه میلمانه دا شیبه د ټلیفون په مستقیمه اړیکه له سټډیو سره په تماس کې دي د سولې او شخړو د مطالعاتو د مرکز مرستیال مشر حکمت اعظمي او د افغانستان د ډیموکراتو حقوق پوهانو د ټولنې مشر کبیر رنجبر خپلو میلمنو ته ښه راغلاست وایم په پیل کې غواړم له رنجبر صاحب نه پوښتنه وکړم چې ستاسو برداشت د دې ډلې د راپور په اړه غواړم که لنډو ټکو کې راته ووایئ
زه فکر کوم چې دا د لخوا څرنیزه د لخوا یو اوکس مهاله څرنه کړی ده دا په دوه کال په خوا تقریبا د دنده دوی ته سپارل شوی و د کانګرس لخوا او دی تقریبا یو کال نه زیات په دې باندې کار کړی ده او کوم پایله چې دوی لاسته راوړي د کوم چې ډیر له واقعیتونو سره سمون لري د ترامپ ادارې واقعا ډیر عجولانه برخورد وکړ د افغانستان له قضایاو سره او هغه واقعیتونه چې ډیر بعضی ډیر تریخ واقعیتونه هغه قطعا په پام کې ونه نیول موږ ډیر ترخی تجربې لرو له دغه سي عجولانه د کرونو سره موږ په نیوم کال کې ډیر لوی ستونزه سره مواجه شو کوم وخت چې د کار دی شوروي اتحاد له خوا وسو اگر چې د یوګې د عسكر وتل زموږ په ګټه و په عمل کې او موږ واقعا په هغه وخت کې وسو کولای چې له وطن نه دفاع وکړو مګر اوس هغه حالت نه دی هغه وخت کې نظام
بله رنجبر صاحب که په همدې موضوع زیات تمرکز وکړو سره لدی چې ولسمشر ترامپ یو څه ناڅه د دې ډلې د راپور له جزئیاتو خبرو لکه څنګه چې تاسو یې هم یادونه وکړه د ډلې بي په ډېره زیاته موده وخت ونیو چې څو پورې په دې راپور کار وکړي او ولسمشر ډونالډ ترامپ د خپلې واکمنۍ په وروستیو ورځو کې سره لدی هم چې لدزینو سپارښتنو د دوی نه خبرو به هم د امریکایي ځواکونو شمیر 2500 تر کم کړ فکر کوي چې دغه برداشت څه ول دینه
دغه برداشت هغه یو عجولانه فیصله و چې د غختل چې په هر قیمت چې کېږي په انتخاباتو کې د اوسی کولای چې مثبت پایله ولري. دغه ټول دغه برنامه لمدې لپاره وازسي او وظیفه کومه د ټرمپ د ادارې لخوا چې د اوسی کولای خپل ژمنې چې د امریکای ولس سره کړی وي چې د انتخاباتو په کمپاین کې ویلي و چې زه د خپل عسکر له افغانستانه کاږم. دغه وعده یې کړې وه د غوښتل دغه وعده تر سره کړي او دی نشي کولی چې په انتخاباتو کې پایله ولري.
سره له دې چې ولسمشر ډونالد ترامپ خپل څلور کلنه دوره تکمیل کړې و او انتخابات هم بایللي او خو بیا هم د سرتیرو شمیر رقم کړ، فکر کوي چې دا د یوې تعهد په اساس و چې پخواني ولسمشر ترامپ د دوه له موافقې سره درلوده؟
بیا هم فکر کوم چې هغه د انتخاباتو موضوع مهمه و، ولې دی بیا هم غواړي چې پاینده کې هم په سیاست کې نقش ولوی ونده ولوی. نو د غوښتل چې د آینده لپاره بیا هم خپل د تعهد په ځای کې زه فکر کوم چې اصلي دلته هغه یو شخصي ګټې په نظر کې ترامپ نیولې، هغه واقعیتونه په نظر کې ونه نیول.
ازمی صاحب ستاسو ارزونه د دې ډلې د څېړنې په اړه څه ده؟ فکر کوي چې ډېره زیاته د دوه د موافقې خلاف یا د امریکا او طالبانو د موافقې خلاف جوړه شوې ده دا څېړنه؟
تکل صاحب تاسو سلامونه، رجبر صاحب او درنو اوریدونکو سلامونه وړاندې کوم. د دې ډلې باره کې باید وایم چې افغانستان سټاډي ګروپ یا د افغانستان مطالعاتو ګروپ دا په 2019 دسمبر کې جات شو چې د افغانستان سوله و چېړي او د دې څو مثبت نقاط یو دا دي چې دا بای پارټیزن دی، یو سایپی ده د امریکا د سولې انسټیټیوټ، دا یو د دوو حزبونو مشترک دی، هم دیموکراتان دي او هم پکې کې ریپابلیکن دي. په دې کې دغه کوم مطالعه چې کړې و د بل خو باید او چې هم په دې کې نظامیان و عام ډیپلوماټانو نو دا یو جامع طرحه ده. بحث راځي په دې کې شاید د سولې د کوم تفاهم نامې خلاف وکنه و او آیا مثلا آیا رئیس جمهور ترامپ چې د انتخابات رانیږدې و د ډیر اجلانه فیصله وکړل د افغانستان لپاره کوم چې خپل امریکا ته تاوان کوي و او که څنګه زه په دې باندې وړم چې یو ډیر لند بحث وکم. زه فکر کوم سید د امریکا د انتخاباتو فاکتور په دې د افغانستان او طالبانو او د امریکا تر مابین چې کوم تفاهمنامه وشوله دا یو مهم رول درلود چې ډیر عجلانه شکل باندې دا تفاهمنامه سره ورسوي او فاینلایز کی. مګر د دې نه علاوه زه فکر کوم امریکا غوښتل چې پلی امتحان کې شوی واقعا د افغانستان شوله کار کوي کنه کې په همدغه خاطر باندې د طالبان تر ډیر زیات امتیاز ورکړل چې په امتیازات طالبان غوښتل امریکا به تقریبا بدون د کوم جنجال او د ډیرو چنو څخه دا به ورکوله.
مګر ازمی صاحب لکه څنګه چې په غوښ کې د امریکا حکومت همدومره زیات امتیازونه طالبانو ته ورکول، د بایدن ادارې بیا برعکس پر طالبانو فشار زیات کړی، د کنټراست یا دغه تناقض ته تاسو په کومه سترګه ګوري؟
زه فکر کوم دا یوازې د ادارې د تغییر سره یوازې نه ده، د ادارې تغییر پر تنا تړاو نه لري. چون چې ما مخکول چې افغانستان سټډي ګروپ کې نه یوازې دیموکراتان دي چې د جو بایدن تر هیڅ پورې د ریپابلیکن هم دي، یعنی کچېری که یوازې د دیموکراتانو غوښتل چې باید سوله ناکامه سی او یا هم جنگ ته شدت ورکړي په خپل ریپابلیکن هم. زه فکر کوم په دې کې یو تر ټولو عمومي مسله او مهمه مسله دا ده چې حقایقو ته باید نظر وکتلی سی، او هغه دغه افغانستان سټډي ګروپ د افغانستان مطالعې ګروپ د کړي چې طالبانو پر خپل وعدو باندې چې کوم وعده کړي وي پر هغه باندې کلن یعنی عمل نه دی کړی. هر تفاهمنامه چې کیږي هغه ته چک اینڈ بیلنس وی چې مثلا چک ریلیس چې تر کوم اندازې پورې موږ کنه تعهدات کړی دي په تعهداتو عمل شوی دي کنه دي. زه فکر کوم دغه تعهداتو عمل نکیدل او د دې طالبان پاتراتک فکر کوم غټ فاکتور دی. ګوري تاسو ګوري طالبانو مخکې دین چې د افغانستان سټډي ګروپ یا د افغانستان مطالعه گروپ چې کوم راپور راغلی د دې نه مخکې کتر کې مجلسونه سوي و چې امریکایانو یو اوږد لیست طالبان تور کړی و چې تاسو د دوحې د تفاهمنامې خلاف دغه دغه کارونه کړی دي. زه دا منم د دې نه خبرم يم چې طالبانو بیرته یو لیست تور کړی چې تر زورو زیات موارد پکښې کې ذکر کړی دی امریکا ته چې تاسو ته خطي کړی. مګر یو شی چې ډیر مهم دی هغه د کل صاحب چې ده دا اخیری کم سند چې خپور شو په دې کې څو نقاط ډیر واضح دي. یو دا دی چې موږ باید د سولې هڅې ته ادامه ورکړو، یعنې دا ونه درول شي، په دې باندې مطلق نه وایي چې سولې دی ودرول شي. دوم دا دی چې د افغانستان حکومت باید همکاري وسی. دریم دا دی چې نظامی د امریکا نظامی حضور باید یوازې دغه پات نسی، باید پر د ترهګری پر ضد باندې عملیات باندې به باید فوکس وسی. خلره مسله دا چې هغه کوم تر ډیره پات او هغه د جامع مدني حمایت او اصول په بخش کې. پنځم اخیری نقطه زه فکر کوم چې د امریکا د ناتو متحدینو همیشه پر امریکا باندې دا یو نو انتقاد کوي چې تاسو د افغانستان کوم سولې چې روانه کړې طالبان سره، نو ناتو هیوادونه بالخصوص اروپایي هیوادونه هغه سره ډېر مشورې نه غوښتلې، ډېر راشي خودخوا او یو طرفه فیصله یې کړل. نو کوم دغه نقاط ته پکې کې ځای ورکول زه فکر کوم د افغانستان سولې لا هم د بهتره کوي. دا زه فکر نه کوم دا کوم راپور کوم بحث روان دی دا د سولې پر خلاف وي. اخري نقطه که تاسو وګورئ نه یوازې دیموکراتان بلکې ریپابلیکن د دې بالخصوص یو هغه مهم ترين سناتور لانسی ګرام نه مثلا په اخره کې وایي چې د افغانستان سولې چترتونی دا سوي او زموږ نظامی حضور وتل باید د یو د سولې سره په افغانستان کې باید د دې سره یو ارتباط ولري. کوم هم داسې عسكر باسو طالبان مثلا جنگ نه کوي او یا هم په خپل تعهدات عمل نه کوي، نو دا نه یوازې د افغانستان لپاره خطر دی بلکې امریکا لپاره هم خطر دی.
زه غواړم چې په دې مسله ستاسو نظر واخلم چې طالبانو د افغانستان د څیړنې د ډلې راپور لکه څنګه چې ما مخکې هم یادونه وکړه نیمګړی بللای دی، او د دې ډلې ویاند ویلی چې د امریکا نوې اداره باید د دوه موافقه باندې یو ځل بیا عمل پیل کړي. رنجبر صاحب، طالبانو یو څه مستقیم ګواښونه هم کړی دي او د جهاد خبرداري ورکړی، یو ځل بیا د جهاد خبرداري ورکړی چې که امریکا له دې موافقه وزي، ستاسو په نظر طالبان څه کولای شي د پخوا په څیر لکه څنګه چې په تیرو ولسو اتلسو کلونو کې د امریکا سره جګړه کوله، یو ځل بیا به د امریکایانو سره د جګړې ډګر تراشي؟
زه فکر کوم چې جګړې نه ټول ستړي سوي دي، هم د امریکا ولس ستړي ده، هم د امریکا دولت، هم د افغانستان ولس او دولت، او هم د پاکستان ولس او دولت چې هغه یو قوي ملاتړ د طالبانو ده. خپله طالبان هم ستړي سوي دي، خپله دا محلي قومندانان ټول ستړي دي. مګر کوم شی چې ډېر واضح ده او زه په دې باندې معتقد یم چې دا جګړه به ادامه پیدا کړي، هغه دا دی چې همدا اوس علنا هغه توافقنامه چې په دوبۍ کې امضا شوې وه هغه مهم تکې نقص سوې ده د امریکې لخوا، او هغه د ملا تیر جوړې دي هغه اوکرلیک، او هغه د عسکرو وتل دي. دوی خو الان نو ویلې چې موږ د عسکر نه کاږو تر اول د مایا، او هغه په توافقنامې کې دا راغلي دي چې تر اول د مایا باید ټول عسکر دي امریکې ووزي، نه تنه ووزي بلکې وزره بندیان هم باید خوشی سی، اگر پات بندیان پول حتا التنی دی ویل سیوی چی وزره پول بندیان دی طالبان رو باید خوشی سی. دا خو عملی کی گه نه، یعنی اگر اوکرانی کم دا اوز اگر پی دی بطلان کرخه ویستل سوی ده، رو دا حسابی طالبان دیده چی دوی باید خپل اگر تعهدی چی دی افغانستان لولست سرکره و چې زبر طریقه چې یو عسكر هم د خارجي زبر جګړه کوم نو دا جګړه به ادامه پیدا کی او دا ډیر په خوشی نه مې په دې باندې چې دا جګړه ادامه پیدا کی
مگر رنجبر صاحب طالبان اوس ډیر د خو په پرتل ورسته لیدل چې امریکایانو سره د سولې خبرې پایل کړي او موافقه ورسره لاسلیک کړه تر ډیره یو سیاسي چیرہ هم ځانته خپل کړی ده فکر کوي چې خپل د سیاسي چیرہ په سیمه کې او په ځینو هیوادونو کې هم رسمیت ورکړل شوی دی یو ځل بیا به د جګړې په قمار کې د قمار په میدان کې کېږي
او زه فکر کوم چې اصل د یو نظامی دله ده دا خو سیاسي دله کېدلې نشي دا ډالۍ خو خلیلزاد ورکړه دوی ته چې دا سیاسي دله کړله او هغه اوکرلی کم خورا یو جانبه اوکرلی کو چې زه فکر کوم چې په تاریخ د مناسبات د نړیوال مناسباتو کې دغه سي افتزامي اوکرلی نو امضا شوی لکه چې خلیلزاد امضا کړله نو په دې باندې حتما په دې اړه نو سي په لابد هم یو لغلوی دلایل ده چې د نوی اداره ده بایدن غواړي چې په دې باندې بیا کتنه وکړي مګر بل اړخ یې منفي اړخ یې هم دا دی چې بیا کتنه خو مثبت ده مګر منفي اړخ یې دا دی چې جنگ وینه تویدنه ادامه پیدا کوي فقط یوه لار وجود لري زه په دې عقیده یم چې دا د لار نه که ګټه واخیستل شي نو زه فکر کوم چې طالبان به تر ډېره حده امکان لري چې انعطاف وکړي او په خپل دغه ارادې کې تی نظر وکړي او هغه داری چې فشار دی نړیوال فشار که په پاکستان باندې راشي او مخصوصا فشار په پاکستان راشي د نړۍ لخوا چې هغوی وهڅوي پاکستان هغه طالبان دې ته چې دوی باید هغه واقعیتونه په نظر کې ونیسي هغه مسایل چې دوی مطرح کړي دي طالبانو هغه غوښتنې چې دوی مطرح کړي دي په دوو کلونو کې غوښتنې ډېرې هغه د ننني واقعیتونو سره سمون نه خوري دوی خپله باید تر ډېره حده اوس واقعبین واوسي اوس په افغانستان کې اوضاع ډېر تغییر خوړلې وضع ډېره تغییر خوړلې هغه وضع نه ده چې لکه د دوی په حاکمیت کې چې وه
مننه رنجبر صاحب اعظمي صاحب ستاسو په نظر فکر کوئ چې افغانستان به یو ځل بیا د امریکایي ځواکونو او طالبانو د جګړې ډګر شي
دا خو پر دې پر لوي چې آیا طالبان به د امریکا سره د کم خپل تفاهم نامه چې نهایي کړی دا بیرته د سره ری نیګوشیټ یا د سره دوباره پر دې باندې چې نزنی وکي کوونه کې وایي دا به ومني چې مثلا د امریکا د اسکرو د وټولو کم د میډ لاین شې دی مې ول دا تمدید کې کبینه کې به دې کې فکر کوم مختلف نظریات یو دلی چې طالبان وایي چې نه په هیڅ صورت موږ د می اول دا نه تمدید وکړي امریکا د می د اول څخه د خپل نظامی حضور ولري موږ په جنگ کوو او ډیر کوي جنگ وکړي
اعظمي صاحب دوی مخکې خبرداري هم ورکړی طالبان مخکې خبردار په ایران کې خبرداري هم ورکړي چې امریکا پر موافقه عمل ونه کړي نو د دوی جهاد به بیا پیل شي فکر کوي چې دا کار به طالبان واقعا وکړي
په هیڅ د یو ډول چې مثلا فکر کوي چې دا کوم ډیل چې دی تور کول سو کوم معاملې چې سره سوي دا دی په نافو نو فکر کوم دا به بیا په نظر کې ونیسي مګر کله چې بیا په افغانستان قتل کیږي د دې کوم جنگي نظامی امادګی چې د پسلی جنگ لپاره د فکر کوم اغه ډیر په شدت روانه ده ډیر لوړ روانه ده نو احتمال دې ست چې جنگ ډیر زیات خنړې او شدت عمومي مګر سوال دا دی تکل زیب آیا چې طالبانو باوجود د امریکا سره آتشباس اعلان کړی په هغه باندې عمل نه کوي دا افغانستان وژن د افغانانو پر وژنه باندې هیڅ کله دریغ نه کړی یعنی اکثر عملی کې ردی دولت دا ادا کوي چې دوی مسولین دي جنگ روان دی یعنی فقط د امریکا لپاره آتشباسو نو جنگ ډیر درېدلې نه دی د افغانانو لپاره کم د سولې فضا چې دی توقع درلودل چې دوه د تفاهم نامې ورسته به موږ یو سولې وینو او د کچیر آتشباس نه وي کاش د خوشنات وي اتیا فیصد به جنگ رښتکه کیږي هغه نه دی لیدل شوی نو زه فکر کوم په دا یو نظر دی بل نظر دا دی په طالبانو کې یو فکر موجود دی هغه د دې شوې په دې باور درلودل چې امریکا زموږ سره تفاهم امضا کړل د دولت په اخر کې مشتر اسپاري کوم چې ډېر غلط پرسپشن وي ډېر غلط نظریه و نو هغه ته په کتلو باندې دوی دې ته منتظر و چې باید دولت مشتر وسپارل شي. د دې نه علاوه فکر کوم د امریکا د وټولو د اسکر د وټولو مسله د فکر کوم د ډېر یو ناشونې کار په دی دی کچیر طالبان او د امریکا دغه تفاهمنامه پوره عملي شوی وای بیا هم د امریکا حضور خپل امریکایان طالبان هم پر دې کوي چې امریکا هیڅ کله خپل حضور په افغانستان کې نه ختموي کچیر نظامی نه وي استخباراتي حضور به موجود وي چې هغه د طالبان یو امکار پاتې کیږي مګر د شروع څخه طالبان د خپل خلکو ته داسې وعده ورکړی چې هغه ډیره غټه وعده و چې تر څو یو اسکر یو امریکایي په افغانستان کې وجود ولري مور به جنگ
وکړي. دا خبره سره راټولې کوو اعظم صاحب غواړم له تاسو دواړو نه هم له ښاغلي رنجبر نه دا پوښتنه وکړم او هم له تاسو نه چې طالبانو د سیمه هوادونو ته سفرونه پیل کړی دي. لمړی غواړم له تاسو نه رنجبر صاحب اورم او ورپسې به له اعظمي صاحب نه غواړم چې د پوښتنې ته ځواب ووایي چې له دې سیمه ایزو سفرونو نه دوی څه ترلاسه کولای شي د دې لپاره چې د یو امریکا پر وړاندې د یو قدرت په توګه پاتې شي او د افغان حکومت پر ضد د یو قدرت په توګه پاتې شي چې امریکا وګواښلی شي.
زه فکر کوم چې دا سفرونه دواړه اړخ پکې علاقه مند و. یو معنا ورو چې دواړه لخوا دا سر ته رسیده یو سیاسي هغه دا ګامونه و چې دوی خودل هم دغه ملکونو په ګټه و چې دا طالبان ورتلل او هم د طالبانو په ګټه کوم چې د بایدن ادارې اعلان وکړي چې دا بیا کتنه کوي په دغه اوکرالیک باندې نو دی وګوښتل چې امریکای ته د څه وخی چې کتنه یې نورسته چې د موږ ملاتړ وکړي او دغه جګړه به زمخ کې بوزو
او د هدف ته ورسېدل فکر کوي چې دغه رسمیت ترلاسه ک
دا رسمیت خو ما ویلی هولاند به ویلی دا رسمیت خو خلیزاد ورک دوی ته دغه ملکونو دغه جرأت پیدا کړي چې طالبان ومني اسن او به هیڅ وخت دغه جرأت نه درلود چې طالبان په خپل ګل کې په ډیره ټیټه کچه تا ومني او اوس خو په ډیره جګه کچه دوی مني بل دې چې امریکای دوی په سیونه ځول نو دا نور ملکونه تشویق سول چې دوی ته سیاسي پرستیج ورکړي دا نظامی د سیاسي دله بدل اسوله نو لږه خاطر دا ملکونه هم منور کوي او امریکای ته خي چې دا قدمه دغه وسلې نه چې تا ګټه اخیستله او د تا متحد پاکستان ګټه اخیستله موږ هم ګټه اخیستلې سو
پرمده
کې نه اسکر باید وځي او کې علاقه مندې ته دي چې اسکر د امریکای پر قیمت چې کیږي باید وستل شي.
مننه رنجبر صاحب او اعظمي صاحب تاسو وایئ چې لطفا چې طالبانو هغه څه چې غوښتل خپل سیمه ایزو سفرونو ترلاسه کړي ترلاسه کړل
اته کال صاحب دا د فشار راوړلو یو وسیله ده او دا لومړی ځل نه دی کله چې رئیس جمهور ترامپ په 2019 کې د مذاکرات نو وته کابل کې حمله وشول او دی دا وت کړی او امریکا ته طالبانو ورنل نو هغه چې د مذاکرات نو وته دی هم دا سفرونه شروع کړ په همدغه هغه وخت چین لا کورونا نه و چین سرحدونه واز و دی چین تم لاړل د دې لا تر اوسه نه دي تللي نو دوی غواړي چې پر امریکا باندې فشار راوړي په دې کې شک نسته مګر سوال دا دی چې دا فشارونه به موثر وي که به نه وي. زه فکر کوم چې امریکا وغواړي په امریکا طالبانو باندې بندیزونه زیات کړي کتر دفتر هغه ورست کیس یا تر ټولو خراب یا هغه تر ټولو اخري اپشن یا انتخاب دی چې مثلا پر تاجرات پر دی باندې ولګوي د کته دفتر بند کی بیا دا سفرونه بندیدلای شي. نو د طالبان د پاره د فکر کوم په کار ده چې مذاکرات کې نرمش وشي یا همیشه دا نه ده چې یو خبره باندې ودرې چې بیا هیڅ پرشان شي او د فکر کوي چې تر اوسه پورې دی هم دا کې بریالي و په یو خبره درېدل او بیا شاتنه تا غواغله سره وړل دوی د خپل کامیابی ګڼي مګر همیشه دا سم نه وي چې نړیوال او یا د میز مقابل طرف به هر څه چې غواړي هغه درکړي یعنی کچيري امریکا دغه سول خرابای یا دغه سول ناکامی په دې کې طالبان هم مسول دي او که بیا افغان وژنه کې په اړه طالبان سبا مسولیت لري نو زه فکر کوم باید سول ته چانس ورکول شي او د امریکا او د افغانستان دولت لپاره ده
تیرازیا تمننا د سولې او شخړو د مطالعاتو د مرکز مرستیال مشر حکمت اعظمی او د افغانستان د دیموکراتو حقوق پوهانو د ټولنې مشر ډاکټر کبیر رنجبر و چې 25 دقیقې اونیز بحث کې را سره ول دواړو مننه کو او له تاسو هم مننه کو قدرمن اوریدونکو چې د خبرونې ته مو تر پایا غوښنیو
ازادي رادیو لمليوني فیسبوک باندې سره یو ځای شي او تر نورو مخکې د افغانستان سیمه او نړۍ له تازه پیښو ځان خبر کړي facebook.com/azadiradio